السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې خلنده خبری برخه کې به دا ووري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم له افغانستان سره د لاسنیوي پروګرامونه پیل کړي دي. دا وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ډله ایز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې. د غور د ولایتي شورا یو پخوانی غړی نامعلومه کسانو وژلی او د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن روغتون کې بستر شوی. بشپړ خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډله ایز امنیت تړون یو لوړپوړي چارواکي ویلي د افغانستان وروستي تحولات د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ سبب شوي دي. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سیدوروف زیاته کړه د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بېلابېلو عواملو رایوځای کېدو بې ثباتي ډېره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډله ایز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنۍ چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د ډله ایز امنیت تړون د غړیو هیوادونو ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او بیلاروس د دفاع وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرانس له لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و. دوی چې یو شمیرې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي، یوه اونۍ وروسته د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. روسي رسنیو د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا تمرینونه به د روان اکتوبر په 22 او 23 نیټه ترسره شي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته ورسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمز ته ولېږدول شي چې له هغه ځایه به بیا د افغانستان مزار شریف ښار ته یوړل شي. ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی دی. د ترمز د کارګو د مرکز رئیس نادر جلالوف وایي چې دوی د ریل ګاډي 4 ډبې خوراکي مواد او نور وسایل افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د مزار شریف او د ازبکستان د ترمز بندر ترمنځ په 2016 کال کې د ریل ګاډي تګ راتګ پیل شوی. څو تنه افغان ښځې د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل شوې دي. د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ډیوډ مک آلستر د ساخاروف د سګنۍ جایزې د کاندیدانو لیست پرون اعلان کړ او وی ویل
The nomination of this group of prominent Afghan
د دغه نام تو افغان شزو نومول کېدل د شزو د حقونو د هغو کسانو او خلکو د اساسي حقونو د ساتنې د ملاتړ قوي نه ده چې نه یوازې په افغانستان بلکې په درست نړۍ کې د دوی دفاع کوي.
ظریفه غفاری، شهرزاد اکبر، ماریا اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، مترا مهران، خوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید ساخاروف جایزې ته د کاندیدو افغان ښځو په ډله کې شامل دي. ټاکل شوی ده چې د ساخاروف د جایزې ګټونکي چې 50,000 یورو به دا جایزه ارزښت ولري د راتلونکي پنجشنبې په ورځ اعلان شي. د ماین پاکۍ یوه موسسه وایي په 10 کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان برتانیي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړې چې ماینونه پاک کړي. د ښاغلي کوان په وینا سره له دې چې دا به لویه ادعا وي چې په 10 کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري د ده په خبره دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډېر شمېر ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې دي، خو طالبانو هم په وروستیو شلو کلونو کې ډېر ماینونه ایښي دي. د هیلو موسسې مشر ښاغلی کوان اوس په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ماینونو پر سروې او د هغو د پاکولو په اړه په خبرو بوخت دی. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتیار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمد اوراری پرون ماسپښین هغه مهال وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان و. ولسوال زیاته کړه چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. معاون احمد پخوا د مشرانو جرګې د غړي په توګه هم کار کړی، خو په وروستیو کلونو کې په دولتیار ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون مشري کوله. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی و کشف او ضبط کړی. تاجک چارواکو پرون ویل په دې پیټی کې 1500 کیلو هیروئین 400 تریاق شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پولیسو لاسته ورغلی دي. د دې قضیې په تړاو شپږ تنه نیول شوي چې یو یې د ازبکستان او نور یې د تاجکستان اتباع دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره پوله لري او دا پوله له افغانستان روسیې او لویدیځو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق یوه لار ګڼل کیږي. د هالند بهرنی چارو وزیر بن کناپن وایي په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 افغانان وباسي او پناه ورکړي. د نیدرلند ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې هالندي رسنیو ته د وژل شوي افغان ترجمان خپلوانو ویلي چې هغه له افغانستانه د هالند له لوري د ایستل کېدونکو افغانانو په لیست کې شامل و. دیش باړن د اروپایي پولیسو په ماموریت کې کار کاوه. او د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلنټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی دی، خو د هغه ناروغي له کرونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجل اورینا پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلنټن د کالیفورنیا د ایروان په یو روغتون کې بستر شوی. اورینا لیکلی چې د کلنټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بل کلنټن د امریکا 23 ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات هم کړي دي او په خوا یې د زړه له درده رنځ وړی دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په منځنیو 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونه لري. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، تاسو په دې خپرونه کې تر ډیره د ازادي رادیوي مجلې پروګرام اوري چې تر ډیره ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. خو لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري له افغانستان سره د نړیوالو د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې کمشنري ویان چې دا مهال په کابل کې د ملګري ملت وایي چې ملګري ملتونه له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو له نړیوالو هم غواړي چې د ژمي تر رسیدو مخکې د افغانانو لاسنیوي ته ورودانګي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي کله افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي، د دې هیواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمي له راتک سره به بشري ناورین رامنځته شي. د دې کمشنري ویاندوی بابر بلوچ کابل ته تللی وایي افغانان له یوې خوا جګړو ځپلي او له بلې خوا وچکالۍ زیانمن کړي دي. د په نړیوالې ټولنې غږ وکړ.
من خواست نړۍ سره دا دی چې تاسو په دا وخت باندې افغانانو افغانستان تیری نه، تاسو باید خپل مرست افغانانو سره اوساتی. اوس چې موږ دلته ولاړو افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ و، بیا وچکالی و، اوس ژمر روان ده. دلته په شپې چې درجه حرارت میره دا اغا لکه صفر تتلای هم شي او په مخ کې ډېر زیات ستونزې به افغانان لري. خواست بیا دا د نړۍ نه د ادارو نه د نورو خلکو نه چې مخ ته راځي په افغانانو مرسته وکړي.
اروپایي اتحادیې د سه شنبه په ورځ له افغانستان سره 1.2 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د دې اتحادیې د کمیسیون مشرې اورزلا فون در لین د جیشل هیوادونو د مشانو په آنلاین غونډه کې وویل چې دا مرسته د اروپای اتحادیې پر مخکنی اعلان شوي مرستې سربیره ده. ګڼو هیوادونو د افغانستان د اقتصاد د پاشلتیا د مخنیوي او د بشري ناورینده نه پیښیدو لپاره له افغانستان سره په مرستو ټینګار کړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړی چې پرې نږدي چې د افغانستان اقتصاد سره وپاشل شي. د هغې په باور د افغانستان اقتصادي سقوط د هیچا په ګټه نه دی. د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویان بابر بلوچ وایي د نړیوالې ټولنې تر څنګ ملګري ملتونه هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
مزمش د یونیسیال مست افغانانو سره ستا موږ پاتې شوي افغانانو سره په افغانستان کې د ګاونډي هیوادو کې چې هلته افغانان پاتې کیږي مهاجر حساب
د ملګرو ملتو پر اساس 3 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي چې د هغو له منځه یوازې 2 لکه په روان 2021 کې بې ځایه شوي دي. د طالبانو له واکمنېدو سره له یوې خوا ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی، له بلې خوا د اکثرو خلکو پیرود وس کم شوی او په همدې حال کې د جنسونو بیې لوړې شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنرۍ په وروستیو 2 ورځو کې زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، کمپلي او ځینې نور اړتیا وړ شیان ورکړي دي.
له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې دوی د دولتي کارکوونکو چې شاوخوا 4-5 لکه کېږي د ماشونو په ورکولو لګیا دي او دوی هڅه کوي چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې د دولتي کارکوونکو ماشونه ورکړي چې په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي ستونزه یو څه کنټرول شي. بل لورته د ژمي له رارسېدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د خوراکي او سون توکو د بایو له بېساري لوړوالي شکایت کوي. دغه ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دالته د لومړنۍ خوراکي توکو او د غراز غیر خوراکي توکو بای په داس حال کې لوړی شوی چې په کابل ښار او نورو لوی ښارونو کې بیکاری هم اوج ته رسیدلی. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ماهر وای.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې لوړیږي او د زمي موسم هم مخ په رسیدو دی، په دې هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بای لوړیدو خلک لګاڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. خلک وایي له یوې خوا یې خپلې تنخواګانې نه دي اخیستي او بلې خواته د بایو لوړوالي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. دا یې له طالبانو غواړي چې د دغو ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
په دې وروستیو کې هغه قیمتي ډیره لوړه شوې ده. په کابل کې فلحال اوس یو بوجۍ اوړه په 2000 شپږ سوه 2000 اوس 3000 خرڅېږي. همدارنګه غوړي چې وخت په خوا یو دومنۍ پی په 2000 روپۍ وو، اوس هغه دقیق قیمت شوی دی 2000 اوس. په همدارنګه ژمی هم موږ په داسې پوهیږو چې ژمی را روان دی او همدارنګه ګاز قیمت دی، نفت قیمت دی او خلک هم وزګر شوي دي. نو موږ د مسؤلانو نه غوښتنه کوو چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی فرهاد چې د دولت کارکونکی و او اوس بیکاره دی، د سون توکو د بای لوړوالي شکایت لري.
د طالبانو پر اتک سره قیمتونه خپل اوج ته رسیدلی دي. ورځ تر بلې قیمتونه خپل وړېدو دي. د لرګیو قیمت، زغال قیمت اوس ژمی مخ پر رسیدو دی. ګاز هم داسې بیخي لوړ شوی دی چې 15 او 80 ته ختلی دي یو کیلو ګاز. تیل هم داسې ونیسه، نو د دې ترڅنګ بیکاری هم خپل اوج ته رسیدلی ده. کار نشته، پیسې نشته. په خو به یو کاربار وو، یو مصرفیت به وو، خو اوس دغه کاربار هم نشته، عاید هم نشته.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي سره له دې چې اوس مهال د توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزه نسته، خو د خوراکي توکو او ګازو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې سوې دي. د دغو خونو عمومي مشر توکل احمدیار ازادي راډیو ته وویل چې اوس د وړو او نورو خوراکي توکو لکه وریجو او غوړیو د یو چن بیې له $80 لوړ سوې ده.
مواد خوراکي در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارج هم کرد.
په ټوله کې د خوراکي توکو ستونزه دا ده چې کله موږ له نړیوالو بازارونو لکه قزاقستان یا روسیې توکي راوړدول به یې ټیټې وي، خو اوس د نړۍ په بازارونو کې د دغو توکو بیې په هر ټون کې له $80 لوړې شوې دي.
از هم جایی که تجارا خرید میکنن نرخا بلند شده و این نرخا تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
ښاغلی احمدیار وایي چې د بانکونو ستونزې هم هغه څه دي چې سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم